السلام علیکم او ستړي مشه د واشنگتن لدا پروگرام ګلوبل ویلج دی او زه وکیل خان یم دا ردی پروگرام سلورم ټوک یا کیس ته او دا یو داسې پروگرام دی چې پکې زموږ مخوب دیدونکو نړۍ کې موجود ستونزو ته جدید حل ویل کیږي نن په دې پروگرام کې به موږ د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنې کیږي او په زیات شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي د غلطا په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو ته ورته خو مسلو ستونزو او مشکلاتو باندې با ویډیو وی راپور ګوره د دې سره سم به موږ تاسو بوزو اسرائیل ته چرته چې د تیرو سو لسیزو راهسې په هغه سیمو کې هم د میوو باغونه لګولي شوي چرته چې د مخکنه وچې صحراګانې وي د نور رپورټونو ترڅنګ به تاسو بوزو ایسټر جزیرې ته ایسټر جزیره یا ټاپو د خپل قدرتي ښایست او اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده خو نن سبا دغه ښایسته جزیره د اوبو د خزلې مرکز جوړ شوی د دمیرستو یو عربیا تاسو ته په خیر راغلی وایو د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیات شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي د غلطا په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو مرګونو نه یوازې مزدوران حکومتي چارواکي او د چینو د کارخانو مالکان هم اندېښمن کړي دي په السالوادور کې د صحت چارواکي وای تر اوسه دا نه معلومه چې د دغه کسانو مرګ د کومو کیمیاوي سرو یا په سخته ګرمۍ کې د کار په وخت د اوبو نسخلو په سبب شوی خو د صحت چارواکو ترڅنګ حکومتي ادارې د دغه پیښو پلټنې کوي په دې اړه نور تفصیل په دې ویډیوي راپور کې
د غنیو پریکون کی څو ساعت وړاندې تر دې چې واستویل مر د غنیو کاروندې و وهې خپل کار پیلوي دا ډیر ګران او سخت کار دی چې زغم او په وجود ځوان او مضبوط کسان غوړي د هر ورځ استومانې د وګد واټن د منډې د نیمایي په څیر ده شر کال وړاندې چې د مرکزی امریکا د غوځوانانو کارګرانو دیوي په چټکې زیاتیدونکو ناروغي لامل روښتونون ته مخ کړه ډاکټرانو مندل چې د پښتورګي ناوړه او ځپونکو ناروغي لري
په داسې وړکې هیواد کې هر ورځ د وسخه تراتو کسانو مړینه د مړینې د کچې چې توکو وی لس دولس زله زیاته ده دا یو پټه ټول وژنه یا یو خاموش قتلیان دی
کله چې ډاکټر ګارسیا او نورو په دې اړه تحقیقات فایل کړل نو دای معلومه کړه چې د غنیو د کاروندو د کارګرانو د هرو پنځو تنو لمنځه یوې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دي په داسې حال کې چې یوې هم د ناروغۍ اصلي لاملونه د وینې د لوړ فشار او یا شکرې نه لري جان مورز شاد زلمیتوب ژوند په دې وړو کې ساحلي سیمه کې چې د دې ناروغۍ مرکز دی د غنیو په پریکول کې تیر کړی دی د هغه پلار او کا هم د دې ناروغۍ له وجې مړ شوی دی
دغه ناروغي ناڅاپه راغله د ملا درد تبه او کانګي کول ورسره مل وو
دغه ناروغي هغه دې ته مجبور کړی دی چې د غنیو پرې کول او کار پرېږدي اوس په کاروانده کې د مرستندوی په توګه کار کوي هغه وایي دې کار ته اړتیا لري که څه هم چې ماشه د ناروغي د کمال پر درمرو لګښت هم په ډیره ګرانه پوره کوي
زه باید خپل ځان خیال وساتم او خپل خوراک پرېست پام وکړم که زه دا کار ونه کړم نو ته پښتورګو پاکونکي ماشين ته اړتیا پیدا کیږي چې معنا یې مرګ دی
رامون اګیلا چې په دې سیمه کې د کاروانګرو د ټولنې مشر دی وایي تیر کال لته لګلاستنه غړي د پښتورګو د ناروغي لامل مړ شوی دی
کدا سي نور کسان هم وی چې تشخص نه وي سوی او مړ شوی دلته په السوډور کې ډیر زیات خلک نه غواړي چې دا ومني چې دا ناروغي او وبا وجود لري
په لومړي سر کې د بوټو د ناروغۍ ضد درملو په اړه دا فکر کېده چې دا لامل دی خو بیا په دې اړه وضاحت نه و چې دغه کیمیاوي مواد چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون په نورو ځایونو کې هم استعمال شوي هلته یې داسې اغیزه درلوده ډاکټر ګارسیا وایي یو شی چې نوموړی په فکر یو بله وجه به هم وي د اوبو ډېر کم څښاک دی
دلته ګرمي ډېره ده ډېره زیاته دا ممکن نه ده چې څوک د بدن څخه د خولو په توګه د اوبو وتل په اندازه اوبه وڅښي موږ ډاډمن نه یو چې دا اصلي لامل دی، یوازنی لامل دی او که ګڼ لاملونه دي او په ګډه د ناروغي د منځته راتګ سبب کیږي.
په داسې حال کې چې څېړونکي هڅه کوي چې د دې ناروغي اصلي لامل معلوم کړي، ځینې ډلې بیا پر دې تمرکز کوي چې د کار کولو په شرایطو کې سمون راولي. د نړۍ په ځینو سیمو کې د غنیو د حاصلاتو ټولولو د ماشينونو په مرسته کیږي. د نیدرلند د سلوادر ګروپ غړي سبستيان توشین وای دا چاره مالی لګښت کموي.
یو څه باید بدل شي، هغه حاصلاتو اخیستو میکانیزه کول دي او داسې کېدای شي چې کاربنګر یو ځای په کوآپریټیو کې کار وکړي او په شته د زمکه څخه کار واخلي. نو دې معنی دا سوای چې کارګر به زیات سي او یو ستوند دا ده چې پراتونکو لسوزي کې به دغه کارګران چیرته زی.
د هغه ډله او نور بیا هڅه کوي چې په تاوامدار توګه د کار څخه وقفه وکړي او د تیز لمر په وخت کې خوندي ځای کې وي. کته کې وي کنه خو د بدن اوبه یې پوره وي. هغه په دې توانیدل دي چې په هیواد کې د بوري جوړولو لوی تولیدونکي وهڅوي چې دا د شرکت پالیسی کړي. د یو شرکت مالک جویان رایت وای چې ستونزه دا ده چې یوازې 8% پروسس شوی بوره د شرکت لمزه کې ترلاسه کیږي.
د خلکو کانې کول چې آرام دي کوي او وبدي په یو خاص مقدار کې او وخت کې وڅشي یو څه ګران کار دي.
دا ګران نه ده چې په دې پوشي چې ولې دلته په کاروند کې کار ته دوام ورکول ډېری ګټ لري، ځکه چې کارګر وقفه وکړي نو معاش کمیږي، ځکه چې هغه ته د ساعت او غنیو د پریکولو په حساب پیسې ورکول کیږي.
هر څوک په خپل حساب او طریقه کار کوي. ځین وختونه څوک نه غواړي چې آرام وکړي خو ورسته بدن درد کوي.
د سولډر ډلې د دې هڅه هم کړي چې یو نوی آله چې پاسرلیا کې جوړه شوې معرفي کړي.
دا ډېر زیات مرسته کوي. اوس موږ لاسونه ډېر نستړي کیږي. موږ په خپل ټول وجود احساسو. د غاله پلج هڅه ډېر زیات غني پرې کوي. موږ ډېر زیات تولید کوو خو د غاله بل ډول مواد څخه جوړ شوی تر موږ چټک کار کوي.
د دې معنا دا شو چې کارګر اوس زیات د ماخسته شي، ځینې وخت به ساعتونه ولګيږي خپل عالی تیری کړی چې د دې معنا دا شو چې په ورځ کې لسمه برخه معاش له لاسه ورکوي. د نورو لپاره یا کوچني کاروانګرو لپاره د نوي ماشين بایا هم یو خنډ دی.
دغه د تخمیرولو ځای دی.
جیون رایت یو پروګرام پیل کړی چې په ځنګلونو کې کاکاو کوي.
په شخصي لحاظ داسې فکر کوم چې د کاکاو کرل د غنی بدل کېدای شي. کاکاو دایمي ونو ته اړتیا لري. د دې معنی دا سوی چې زراعتي ځنګلونه په نسبتا دوستانه چاپیریال کې خلکو ته د کارونو فرصت برابروي.
نویو فصلونو ته بدلول وخت او پیسې غوړي چې کوچني کاروانګری نه لري. دا یو وجه ده چې د سلوادو ډاټ ډلې چیرونکي توینسن وای په دې صنعت کې بدلون په لار خو ورو دی، ځکه چې د بوري لوی فابریکه خپل زیاتره مواد د کوچنیو کاروانګرو څخه اخلي.
ډېر زیاتې د نوو کاروبارونو طریقې په چټکۍ په کار نه اچول کیږي، ځکه چې په دې صنعت کې دا دوه ډېر مضبوط دي او د دې علاوه د حکومت لخوا هم په دې اړه قوانین دي چې د اقتصاد لپاره ډېره مهمه ده او ضروري نه ده چې په هر کزیه کې دی پرمختګ وسی.
په عین حال کې په دې ورستیو کې د باستون په هانتون درې کلنه څېړنه پیل کړې چې دا معلومه کړې چې په تیرو دوو لسیزو کې د مرکزی امریکا د 25,000 څخه زیاتو کاروانګرو له څه وجې مړ شوي دي.
او ستاسو بوزو اسرائیل ته. په اسرائیل کې د 1300 لسیزو راهسي په هغه سیمو کې هم د میوه باغونه لګولې شوی چرته چې مخکې اوچې صحراګانې وي. د غسیمو ته د 150 کیلومتر لرینا په پایپونو کې اوبر اوستلې شوی او سره د دې د کورونو غندا اوبو د پاکولو رستو د باغونو ته ورکول کیږي. د صحراګانې اوس په لویو باغونو کې بدل شوی چرته چې هر کال په سوونو ټنه میوه ترلاسه کیږي. دا هر څه څنګه کیږي په یو ویډیوي راپور کې به تاسو ګورئ.
یو سی شیک د خورما یو لوی فارم ساتنه کوي. اتلس زره ونی په کال کې شپاړس سوه ټنه خورما تولیدوي. دا خورما د نړۍ نورو هیوادونو ته صادروي، خو څوک دا نسی ویلای چې د خورما د فارم څخه وړاندې دلته سو.
دا د مردار سمندر برخه وه. دلته مخکې هیڅ شی ودنه وکړي.
دلتا کرل ممکن ده، ځکه په تیرو دوه لسیزو کې اسرائیل د ځمکې تر ټولو وچ ځایونو کې د اوبو تحفظ، ریسایکل کول او ته د اوبو تولید کې نړۍ مشر جوړ سوی. سلویشت کاله پخوا داسې نه و. چې کله په لومړی ځل دا فارم کرل سوی وو.
په پیل کې موږ خوشبینه وو، خو ډیر زر په دې پوسو ک موږ غواړو په مخ لاړ شو او وده وکړو، نو موږ باید خپل فکر بدل کړو.
اوس شیک د خپل فارم لپاره ټولی هغه د نالې وبکاروي چې سپا کړې سوې دي او بیرته استعمال کېدای شي. د دیش مللری له یروشلم څخه راځي. په اسرائیل کې د فاضله موادو و اتیا سلنه او باد کرنې لپاره د استعمالو جوګه کړې سوې دي. کتا سو دلته د اوبو رسولو لپاره مصنوعي سیستم نه درلود، دا زمکه به څنګه ښکاریدا؟
بشپړه سارا هیڅ نه،
یوازې ریسایکل اوبه نه دی. اسرائیل وس د سکلو اوبو هم د بحریه روم څخه تولیدوي.
دا په نړۍ کې تر ټولو لوی دا ډول د اوبو پروژه ده.
هوري شور زه هغه 15 د اوبو پاکولو پلانټونو یا کارخانو ته بوتلم چې د اسرائیل د حکومت د اوبو د ادارې تر انتظام لاندې دي. اسرائیل 15 اتیا سلنه د ټراک اوبه د ریورس او سموک ټکنالوژي لاري د پاکولو څخه راځي چې لګښت په ورستیو کلونو کې راټیټ شوی.
شل د کې مخ کې د سمندر اوبه وي.
موسمی بدلون او په چټکی سره زیاتېدونکو آبادی لپاره ضربه دوا نوري کارخانه یا پلانټونه پر ځای کړی سي. اسرائیل دا پلان هم لري چې سمندري اوبه پاک کړي، کم چې به په یو وخت کې د سیمه د پاکولو اوبو سرچینه و، خو وس د موسمی بدلون او زیات استعمال لامل ختم شوی.
د کم سچي وړاندوینه سی و ترغه ډیر زیات بد حالاتي.
کیرم برومبرګ د اسرائیل د ماحولیاتی ادارې ایکوپیس ډایریکټر دی چې د سمیز حل لپاره اسرائیلی، فلسطینی او د اردن خلک راټولوي.
په دې سیمه کې موسمي بدلون ګواښ دومره لوی دی کچیر موږ د غوڼیانو سره په ګډه کار ونه کړ نو موږ هم په خطر کې یو.
د نړیوال تړون تر مخه د فلسطین غربي غاړه او غزا خپل ډیری اوبه له اسرائیلو اخلي. اسرائیل اکثره په خاصه توګه غزا ته د اوبو سپلای محدود کړي. د برومبرګ په وینا دا انتظام ډیر بے باوري دی.
د نړی په د متنازه برخه کې په یو بل اړتیا له سیاسي اړخه شي پای نه لري. لاندې عمل په ایکوپیس کې موږ هڅه کوو چې څنګه موږ په یو بل انحصار کولای شو.
ایکوپیس دا وړاندیز کوي چې د غزا په ساحل د 15 میل سره د نړیوال پنګونې په مرسته خپل د اوبو پاکولو کارخانه جوړ کړي.
موش په یو کښته کیو، یا خو به موش په ګاډه د کښتۍ تر ځای ورسو او یا به هم دلته غرکسي.
د وسه لپاره اسرائیل په خپل په مخسي د اوبو پاکولو لپاره د پنګونو سره په مطبوعاتو کې کمپاین هم پیلوي. د فلسطین په اسرائیل اوبو او برېښنا د انصار پاړه او ریشوروي اسرائیل وړي چې گاونډي خپل اوبه تولید کړي.
د مثال په توګه فلسطین استعمالي یا خرابې وبد د اسرائیل په توګه پاک کړي، دوی د هغه وبو معیار 40 سلنه لوړ کولای شي. دا ډېری وبدي خدای دانه کوي.
د فلسطین د وبو خوانی وزیر شداد اتیلی وای دوی دا کار ځکه نه کوي چې دوی ته اجازه نه ورکل سوي. په خاصه توګه د اسرائیل لخوا د غزا په پټي سي یو لس کلونو د بندیز او توندرا وډله اماس ډلې اواله ورکړي.
کله چې تاسو خلک په زندان کې وي، وبو ونه لري، برېښنا نه وي، خوراک نه وي ورسره، په غزه کې خلک هیڅ امید نه لري، زموږ خلک نه امید دي.
د ایکوپیس برومبرګ هم په دې موافق دی چې په غزه کې مایوسه حالات دي.
خرابې وبو یوازې په غزه کې نه پاتې کیږي، دا په ښکاره ډول د زمکې لاندې وبو په دواړو خواو کې کړوي.
هغه ماته هغه فاضله وبو ښکاره کړي چې هغه دیوال سره بيږي چې غزه له اسرائیل څخه جلا کوي.
دلته په غزه کې دا د یو چلودونکو بم پر شانده او د ناروغي د خبرېدو ډېر امکان دي.
ملګری ملتونه د نتیجه ته رسیدلې دي چې د اوبو، برېښنا او صفایي د کمیل عمله به تر 2030 پوري غزه د اوسېدو وړ نه وي. د سره د نړیوالو مرستندوی ډلو او بیړنۍ مرستي چمتو کولو ته وهڅولي.
اوس د امریکا ویسکانسن ایالت د امریکا ویسکانسن ایالت ځنې هغه کلیوالي سیمه چرته چې د زیات عمر د خلکو شمیره زیاته شوه او د ځوانانو په خاص توګه هغه خلکو چې ماشومان لري د هغوی شمیره کم شوه. د دغې سبب په یو کلیواله سیمه کې د ماشومان سکولونه تړل شوه. دغه ماشومان اوس لس میل لري یوې بلې سیمه ته سفر کوي چې خپل زده کړې تر سره کړي. د سکولونو تړل کېدو بیا په دغه کلیوالو سیمو کې د خلکو ترمنځ اختلافات سیوا کړي. د دغو سیمو د زده کوونکو ستونزې او د دوی د میندو او پلارانو اندېښنو په اړه نور تفصیل په دې ویډیو کې راپور کړي.
هر سهار شپه کلن برادیش لامپ د ویسکانسن ایالت د ایرینا سیمه څخه بس تخیجی او گاونډی خارګوټی سپرینګ گرینتا د خپل نوی خوندی ته د ورتګ لپاره لس مایل سفر کوي. یو څه بلاکونه لري د ایرینا سیمه ابتدایي خوندی دی چې اوس یو خالی ودانه ده. تیر کال هلته د برادی ابتدایي خوندی وو، د هغه مور داسې وایي.
هغه وس رو رو ورسره مخته کیږي، هغه نوی ملګری پیدا کړي او هغه په دې خوشاله دی، خو زه فکر کوم چې ځینې ورځ خفه هم وي، په خاصه چې مشکله د هغه په خوانی سکول څخه تیریږي.
د هغه خوانځي وترل شو چې پیسې وس په مول شي. دا کار د هیواد په ټولو کلیوالي سیمو کې کیږي چې په کې د مرکزی وسکانسن ولسوالي ریور ویلی خوانځي هم شامل دي، او په تیرو دوه کلونو کې په دوو خارګوډي کې دوی نور ابتدایي خوانځي هم وترل شو. ځینې خلک د مدیسن خار د کار لپاره ځي چې نیم ساعت لري دي، او دغه سیمه چې د خلکو د دلچسپي ځایونه هم شته لکه د فرینک لوی کور او د ټالسن سټویو هم شامل ده. ټایم
وان چې د ریور ورلی د خوانځي رئیس دی وای. که څه هم په مجموعي توګه زموږ سیمه پراخیږي او زموږ په سیمه کې د شپېته کال څخه زیات عمر لرونکي په زیاتېدو دي، او تکاو څو خلکو په مرکز بدلیږي، نو په دې خاطر موږ هاو کورنۍ د پاره موبیت د لاسه ورکو چې په روایتي لحاظ د ماشومانو د زیږېدو عمرونه وي. دا په حقیقت کې د شمیر خبره ده. دا په دې خاطر د شمیر لوبه ده، ځکه چې د زده کوونکو شمیر په حساب موږ ته پیسې راکول کیږي.
خو دلته ټولو لپاره یقینا د شمیر نه پرته نور څه دي. د ښوونځیو د تړل کېدو له وجې ټولنې سره بیلې شوې او خارګوډي د یو او بل پر ضد درولي.
دا ډېر ګران وو، په روحي لحاظ هم ګران کار وو او اوس هم ګران دی. په اصل کې دا زموږ د ژوند ډېر مهمه برخه وه.
کارن ویلکنس له تیرو څو کلونو راهیسې د ایرنا پپټي ښوونځي کې استاد ده.
گاونډیان د یو بل سره خبرې باندې کړې، موږ دوستي او ملګرتیا سره تقسیم شوې.
رښتیا نو خبره تر دې ځای ده؟
اوس خبره تر دې بریده رسیدلې.
ویلکنسن او نور وایي کله چې ایرینا خوانځي وترل شو، د خارج سره لمنځه ولاړ او ټولنې او اقتصاد د ودې لپاره یوازې یو کافي او چیز مغازه پاتې شو. او نور وایي چې خوانځي چې ځوانان راجلبوي، د هغه نه په غاید یو د هڅه د ختمېدو بهیر پیل شوی.
زه نه فکر نه کوم چې کورنۍ نور غواړي چې دلته راسي. هغه اوس نور شارونه قتل پیل کړي او ایرینا کې بحث هم نه کوي. او زما په فکر بل اخر به دغه ځای ختم سي.
د لون راک اوسیدونکو هم ورته اندېښنه لري. کیتی روسنګ چې د ښار په ابتدایي خوانځي کې استاد وه، هغه هم اوس تړل شوی. هغه د نور زده کوونکو په شان اوس سپرینګ گرین ته کډه شوی او هلته اوس په خوانځي کې درس ورکوي.
دا ډیره زیات ګرانه و. ما خپل ټول دنده ټول وخت دلته درس ورکوي او ډیر ښه کورنۍ چاپیریال درلود. اوس هم چې زه په لون روکیم، دا یو بل اندېښنه هم لري چې لون روکی زموږ جایدادونو سره بس کیږي او زموږ د کورنۍ بیا بس څنګه سي. آیا هغه به خپل قیمت وبایلي؟
د خوانځي رئیس وارموت وای د خوانځي او تړل آسان نه وو، او دوه کاله مخکې د مالی د اضافه په اړه د اوسیدونکو رای ورکولو ناکامۍ سره مخامخ شو، او ایالت لخوا د بودیجې ورکولو کوم فرمول وجه هغه وای چې مونږ بلخوا نه درلوده.
زما په فکر زموږ یو سخته پریکړه په دې خاطر وکړه چې زده کوونکو ته خدمات ورسوو، او هغه ته وکړې سو ډیر بهترینه د زده کړې چاپیریال د خپل تجربو پر اساس برابر کړو.
دا ګډ کار کول ګټي لري، په داسې حال کې چې ورمت نوې تیارې شوي خوانځي راخکاره کوي.
اوس مهال په دې ودانۍ کې د تیرو څو کالو په پرتله ډیر زیات ماشومان دي، او دا شکار دی. ښه خبر ده، دا موږ ته د دې فرصت برابروي چې موږ په سینفونو کې د جنس برخود او د توان د کچ پر حساب بیلانس وساتو.
او هغه د همو ارچه زکوونکې د مشرانو په پرتله ځای پر ځای کول آسان دي.
او زه خپل نور همکارانو په نسبت ډیر ملګری جوړوم.
د مثال په توګه لاس کلانا لاډیا جانسن او کلی کلی واچوز د سپرینګ گرین په خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکی دي.
موږ خپل سامانونه خوندې کولو لپاره ځای لرو او نور ډیر مسولیت مو په غاړه دی، او د یو سن څخه تر بل پورې باید سفر وکړو. ما ته خوند راکوي د سامانونو کلفول او د زده کړې لپاره ځای هم لرو.
خرختیا تاسو له دې مخکې داسې څه نه درلود؟
نه،
لکه چې په نورو ځایونو کې یو ځای کول څه نه لري کار نه دی. په 1980 کال کې د بدلون یو بل دوره و، او ولسوالۍ د څلورو منځني خوانځیو څخه یو ته انتقال شو. لکه څنګه چې د ریور ویلی د خوانځي رئیس ټام ورمات وایي، هدف دا دی چې زده کوونکي صنفونو او پروګرامونو ته لاسرسی ولري چې په کوچنیو خوانځیو کې نشته.
موږ ډیر زیات په زړه پوري او د ټکنالوژي د زده کړې پروګرامونه لرو. موږ د ویلډینګ پروګرام لرو، موږ د موټرونو د جوړولو پروګرام لرو، موږ د تجارت پروګرام لرو، موږ د کرنې پروګرام لرو.
ډیر وختونه چې کلا په ټولنه کې خنځي وتړل سي نو ټولنه هم ورسره وتړل سي.
د ځکړې کارپو جولی انډر ودوای کته هم د خنځي وداسه بندیدل د کوچنی خرګوټي لپاره تبایوي خو د ولسوالۍ لپاره یو ځای کېدل ته ټولو غوړه ده هر لار ده.
تاسو غواړی چې تر سهه ده چې ممکن وي روشانه پاتاسینو کله چې تاسو دا د لاسه ورکوي د دې معنی دا وی چې د کوونکی او پروګرامونه کې کمی راسي نو بیا نور د کوونکی او نور پروګرامونه هم کم سي. دا یو بد ویره ده.
هغه د هم وای د کلیوالو سیمو خوانځي لکه د ریور ویلی هم د دې د چند اقتصادي بدحالي مثال دی.
تاسو د وسکانسن ایالت جغرافیایي نقشو ته پام وکړئ نو تاسو ته به معلوم سي چې نه یوازې د کلیوالو سیمو ځخه نفوس انتقال شوی بلکې دغه سیمې د هوایي دو په حساب نوري هم غریب شوی. نور هغوی د لوی ستونزو لپاره لږ منابع لري.
او اوس د یو ځای کولو سربیره ولسوالۍ بیا هم د کارونو پر مخ وړلو لپاره د بودیجې د کمی سره مخ دي. نو د میاش په پایل کې په رای ورکوونکو ته د مالی د زیاتوالي وړاندیز وکړ چې د ناکامۍ سره مخ شو. کله چې موږ د انتخاباتو لمخې خبرې کول نو ټام وارن راته وویل
موږ دا وخت د خپل زده کوونکو لپاره ډیر غوره د هنر او موسیقي سنفون لرو، دا سانو زغرولو ډله هم لرو.
نو تاسو دا وایئ چې دا ټول اوس کې داشي د خطر سره مخ شي؟
پرته له کوم شک دا د خطر سره مخ کېدای شي.
د اړینې د خرګوټي لپاره بیا هم هیله شته چې په خوا څخه یې نوی راتلونکي جوړ کړی. پانزوس کال مخکې کله چې جی جونز په اتم ټولګي کې و نو هغه بعد ایرینا خوانځي چې هغه وخت اتم په نوم یادېده د سیاحت کار کاوه.
دا د کلی دفتر دی، د پولیسو مرکز به د غزای نیسی.
نو هغه د خاریانو د هغه ډلې څخه د هدف دغه ویران ودانی ته یو نوی مقصد ورکړي او د ټولنې پولیس د شاند ماشومان د پاملرنې په مرکز بدل کړي.
زه د جنگ برخه وم چې ژوندۍ باید خلاصي پاتې وي. موږ ناکام شو نو کله چې ژوند مشکل درکړي نو یو حل براباسي.
جونز وای د شمناو بودیجې ترتیا لري خو هغه داسې فکر کوي چې د دې خار د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره به هم دلته پاتې شي.
د بحر الکایل په غاړه د ایستر جزیره یا ټاپو چې د خپل قدرتي خایست او د اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده. د غسیما د سیلانیانو لپاره هم تر ټولو خوښ ځای دی. چرته چې ډیر پخوانی بوتان هم شته خو نن سبا دغه خایسته جزیره د اوبو د خزل مرکز جوړ شوی. دغه ټاپو سمندري اوبو کې پلاستیکونه د شیشې بوتلې او نور داسې ګندونه راځي چې ساحلي غاړې د ورتګ نه وسته. ځنې ځایي خلکو بیا په خپل سر او د ځنې غیر دولتي ادارو په مرسته د غلطه د صفایي کار هم شروع کړي. خو دوی وايي د ساحل د ساحلي غاړې پاکول د دوی د وس کار نه دی. نور تفصیل په دې ویډیو راپور کې.
پښګو کې د پلاستیک وړې ټوکرې او په غټو ډبرو کې د لوی پلاستیک راټولول د صفایي د دې کارکونکو کار ته نه ختمېدو کار دی.
او دا بيخي حقیقت دی.
دا پلاستیک دی؟
هو دا پلاستیک دی. دا ټول ګټ د مایکرو پلاستیک جوړ دی.
انا ماریا سیول انجنیر ده چې د ځایي حکومت سره کار کوي، د دې ټیم مشري کوي.
دا چپې د ساحل سره جنگي کې چې ورسره د پلاستیک غټي ټوټي هم وړي چې بیا یې راټولول نور هم ګران شي، ځکه چې تاسو کله کله لوی ګټانو چتوي نو دغه ګن پکې لاندې ورشي او د دې برخه جوړ شي.
دا د فطرت او د دې ځای برخه جوړه سوې ده. خو څه د کمل ځای دی چې بلا خزله پکې را جمع سوې ده. موږ په جنوبي بحر الکاهل کې په ایستر جزیره کې یو چې یو لری پرته جزیره ده. دا د چپلې د ساحل څخه 2200 میل لري ده چې پکې پولینیشن جبکی ورته راپاونوي ویل کېږي. دلته په مشکله 5000 وګړي ژوند کوي چې ډیره ښکلې سیمه لري. او دلته د 1200 قبل مسیحي د زمانه د زرڅخه زیات بوتان هم دي چې ورته موای ولکېږي. دا ډیر شایسته ځای دی.
نړۍ سمندر ته خزله غورځوي چې زموږ پر ساحل راځم کېږي. دا داسې ده لکه چې څوک درته په سر توپک شیږي او درته وای چې تاسو به دا هرڅه قبلوي.
پیډرو اډمنس پاوا د دې جزیرې د یوازنې شارګوټي هنګر اواله اوجدې مودې راهیسې نازم دی. وایي ایستر جزیره د جنوبي بحر الکاهل په منځ کې د خزلې د غرزولو سره نږدې پرته ده چې ټوله خزلې ساحل ته راټولېږي.
خزلې لاره خور نه راځي، ډیر زیات ده. دا هر کال نور زیاتېږي.
او کال په کال خلک هم زیاتیږي. په ایسټر جزیره کې په تیرو شلو کالو کې د خلکو آبادی ډیره زیاته شوې ده. هر کال په جهازونو کې تر یو لک پوری سیلګری دلته راځي چې ورسره کارونه او پیسې زیاتیږي، خو نوې چیلنجونه هم د ځان سره راوړي.
دا ځای لکه د شیشې یو لوی عجایب گھر وي.
د شیشې
وو دا ډیر نازک دی او کله چې دلته ډیری گاډی راشي نو د پخوانیو مقدس ځایونو ته د زیان رسیدو امکانات هم ورسره زیاتیږي، او دا ټوله جزیره ترې ډکه ده.
ډیر خلک، ډیر گاډی او ډیره خزله.
او ډیره خزله.
یو داسې جزیره چې د استعمال هر یو توګی د بهر څخه راغواړي. ځای چارواکي وایي دلته هر ورځ د شلو چنو زیات خزله غورځول کیږي، چې یو مسله پکې د ځای ده چې د درې شپېته مربع میلا په دې جزیره کې د خزلې یو ځای دی.
مونږ سره صرف یو ځای دی چې خزلې پکې غورځولی شو، ځکه چې باقی ټوله سیمه قومي پارک دی او د دې ځای آبادی دومره په توندۍ سره زیاتیږي چې مونږ سره د خزلې د سنبالولو ځای نشته.
د دې جزیرې خلک دا یو لویا سنجیده مسله ګڼي او حالاتو د سمولو هلې ځلې کوي، چې پکې د ریسایکل پلانټ هم خپل کار کوي چې ورته د پلاستیکونو، بوتلو او الکترونیک سامان غرونه ولاړ دي. دلته دا سامان چکول کیږي او ځینې پکې د بیا استعمال لپاره مرکزی چیلې ته هم استول کیږي، چې د دې جزیرې واکمن حکومت دی. الیگزینډر توګي ویرا دا پلانټ چلوي چې په کال 2011 کې لګول شوی.
دا مسله په ښکاره د خلکو د عادتونو د بدلون سره تعلق لري، که 40% خلکو چې نن سبا خپل غزله ریسایکل کوي خپل عادتونه بدل کړي، نو 40% به ورسره دا ستونزه هوار شي. خو مسله دا ده چې مونږ باید د خلکو عادتونه څنګه بدلو.
دلته د خزله سنبالولو دا بل وړه خو ډیره عجیبه طریقه هم ده. مهانی ټیپو د پیانوز دکړی او نړیوال کانسرت کې د نوم ګټلو زوړاندی په ایسټر جزیره کې لوی سویدا. هغه بیا دلته راغلی او ماشومانو ته یو داسې سکول کې میوزیک سبق شای چې د غورځول سوو توګو یا ټراش ز جوړ دی.
مونږ سو شکر چې دا خو سمه ده چې مونږ سره ماشومان او استادان هم شته او د زده کړې شوق هم. خو د سکول ودانۍ څنګه جوړه کړو چې ماشومانو کې د خپل ځای د پاک ساتلو خیال پیدا کړي، چې د دې جزیرې لویه ستونزه ده.
د آرټ او میوزیک دا سکول 2014 کې پرانستل شوی دی.
د دې سکول په دیوالونو کې 2500 زاړه ټایرونه، 40000 د ښیښې بوتلونه او نږدې 40000 کانونه کارول شوي دي. د بجلی لپاره شمسی ښیښې لګول شوي دي او د باران اوبو جمع کولو لپاره ټانکۍ هم جوړې دي چې 40 لیتره باراني اوبه زیرمه کوي.
مهانی وای په دې سکول کې د سلسله خزيات ماشومان دراپانوي مشرانو زخه روایتي او کلاسیکی میوزیکس دکړې کوي.
مونږ د هغه خلکو بچیو چاچه دغه زړی مجسمه جوړ کړی دی او مونږ د هغه زمانه یو ژوندۍ کلچر یو. مونږ هم د هغه پخوانی خلکو ژبه وایو. مونږ هم هغه کلچر لرو چې مونږ ته د خپل پخوانی مشرانو نه راپاتې دي، او داسې کلچر دی چې د ګلوبلایزیشن د لاسه په ختمېدو دی. مونږ نه پوهیږو چې څنګه یې بچ کړو، او یو داسې قیمتي خزانه ده.
شاروال وای د خپل کلچر سره دغه سیمینه د دې ځای د قدرتې ښکلا د خوندي ساتلو لپاره مهمه ده.
دا داسې خبر دی چې تاسو له تری خبردل پکار دی. د دې جزیرې خلک د خپل کلتور د امنیت نه خبر دي، او په دې هم پوه دي چې دا جزیره څومره نازکه ده. زما په خیال راپا نوې سکول نړۍ لپاره یو غوره مثال دی چې تاسو به څنګه د شیانو استعمال کوئ او بیا به خزله څنګه سنبالوي.
دلته په ایسټر جزیره کې د پخوانیو مشرانو روحونه دا هلی زلی ګوري.
د ډیوا قدرمنو اوریدونکو لیدونکو، هم دا وو د نن ورځې ګلوبل ویلج پروګرام. تاسو د واشنگتن ډي سي نه کتو کو غواړی چې د وی او ای ډیوا خبرونه د فیسبوک، ټویټر یا انستګرام بلاري وګوره، نو پته دا وی او ای ډیوا. د دې ترڅنګ تاسو د ډیوی ویب پاڼه هم کتئ شئ، وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام. هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه، تا چې چرته هم یې بریالي اوسه، خوشاله اوسه، تل ویلا پامان.
روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز با شما هستم. در برنامه روایت امروز در حاشیه رویداد سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان در رابطه با تغییر اقلیم، عوامل و پیامدهایش بر افغانستان صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه جناب آقای عزت الله صدیقی، کارشناس محیط زیست و امور تغییر اقلیم هستند که پرودیسر برنامه آقای ارچوال میگن که همین لحظه اونا رو روی خط داریم. جناب آقای صدیقی سلام به شما، خوش آمدین، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟
تشکر آسفی صاحب عزیز، من هم سلام خدا خدمت شما و تمام شنوینده ها و همکارای عزیز هم تقدیم میکنم.
بنابراین تشکر. خب البته امریکم که همه میدانن افغانستان به صورت عموم دارای اقلیم خشک و نیمه خشک قاره است و به اساس یافته های کارشناسان مناطقی که دارای اقلیم خشک هستند آسیب پذیر مناطق در برابر تغییرات اقلیمی هستند. یکی از نشانهایش هم در دو سه شب گذشته، در دو سه روز گذشته در افغانستان سرازیر شدن سیلاب هاست. قبل از اینکه راجع به عوامل از او صحبت بکنیم، ما میخواستم در رابطه با سرازیر شدن سیلاب ها و تلفات بیش از 31 تن از در افغانستان از شما طالب معلومات شوم. بفرمایید.
تشکر. بله، متاسفانه که تعداد از ولایات افغانستان دیشب و امروز شاهد سیلاب های مدهش بود که در ولایات میدان وردک، کابل و همچنان در ولایت غزنی سرازیر شدند. در بعضی از قسمت ها و تلفات بسیار زیاد جانی داشته و همچنان خسارات هنگفت مالی و زراعتی به مردم وارد کرده. خود عوامل از این سیلاب ها که در گذشته ها در این اوقات سال در چنین نقاط تجاربش کم بود، ولی حال در سالهای اخیر میبینیم که تکرار و شدت از این سیلاب ها زیاد میشه. عمدترین عامل از این سیلاب ها موضوع خشکسالی است، در قسمی که شما هم در میبخشید موضوع تغییر اقلیم است، در قسمی که شما هم در مقدمه گفتین که افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در مقابل تغییر اقلیم است و سیلاب ها هم یکی از جنبه های یا اثرات تغییر اقلیم است که ما در این سالها سال گذشته هم و سالهای قبل از در 2018 سیلاب های مدهش در پروان و پنشیر و در این ولایت ها داشتیم، همچنان در ولایت لوگر داشتیم و این سال هم حال در این فصل سال در ولایت میدان وردک کابل میبینیم. دیگه عمدترین عامل از این موضوع تغییر اقلیم است.
بله، برای اینکه امیر هم که گفته میشه درجه حرارت بلند رفته، خشکسالی با چند دهه بیشتر زیاد تر شده، یخچال‌های طبیعی افغانستان در حال او شدن است. به نظر شما عوامل عمده تغییر اقلیمی چی هست؟
ببینیم و شنونده‌های محترم هم شاید اطلاع داشته باشند که از وقتی که کره زمین و جو زمین یا آب و هوایی که در گرد را گرد ما است و کره زمین احاطه کرده، به شکل طبیعی هم این تغییر اقلیم چندین بار در تاریخ چند هزار سال گذشته و حتی در میلیون ها سال گذشته بارها تکرار شده.
بله.
ولی تغییر اقلیمی را که امروز ما تجربه میکنیم و امروز اثرات از او را میبینیم، این تغییر اقلیم از اثر فعالیت انسان ها است. یعنی بعد از این که در سالهای 1850 و 70 و 1819 و در سال 1900 از این وقت هم انقلاب صنعتی و فعالیت‌های صنعتی انسان‌ها زیاد میشه، می‌بینیم استفاده از غال سنگ که عمده‌ترین منبع گازات گلخانه‌ای هم کاربن دای اکساید و نایتروس اکساید و همچنان دیگر گازات گلخانه‌ای است، از سایر فعالیت‌ها مثل میتان از زراعت و از مالداری و از اینا. این فعالیت ها شروع میشه، کشتی سازی و استخراج معدن و پیشرفت شهرها و ترانسپورت به انواع مختلف و این فعالیت ها پیشرفت تکنولوژی و اینیا باعث میشه که افزایش گازات گلخانه‌ای در اتمسفر یا در جو زمین زیاد شود و حد نرمالش کرده.
بله.
و این باعث میشه که امو انرژی که از آفتاب به سطح زمین میآید او را در دراگرد کره زمین حبس نگاه میکنه، نمیمونه که او انرژی اضافه دوباره پس به فضای آزاد رها شود. بنابراین اینمی عامل تغییر اقلیم امروز فعالیت‌های ناشی از اثر فعالیت‌های انسان است، عمدتاً از سکتور انرژی، سکتور معدن، سکتور زراعت، سکتور ترانسپورت، سکتور استفاده از سلاح‌ها و فعالیت‌های مختلف دیگه انسانی، خدمات شهری و افزایش مالداری و از اثر از این فعالیت‌ها این گازات گلخانه‌ای زیاد شده و باعث تغییر اقلیم شده.
بله، تشکر جناب آقای صدیقی. خب شما از گازهای گلخانه‌ای گفتین که بیشتر کشورهای صنعتی یا در حال انکشاف باعث تولید گازهای گلخانه‌ای میشن، مثل بیشتر چین، هند و کشورهای دیگه از این قبیل. اما خب افغانستان نه کشور صنعتی است و نه مولد گازهای گلخانه‌ای است. چرا بیشتر این مناطق، یعنی در مجموع مناطقی که این مربوط به این نیست که در مناطقی که مناطق کشورهای صنعتی هستند بیشتر تأثیر پذیر است، یا به صورت عمومی در کل زمین، در کل کره زمین آیا سطح بلندی از ابحار در این مسئله رول داره؟ مثلا مناطقی که نزدیک به سطح بحر هستند پایین تر هستند نسبت به مناطقی که در سطح بلندتر قرار دارند، کدامش آسیب پذیر و به چی دلیل؟ تشکر.
تشکر آسفیزاد محترم. وقت ما می افزایش درجه حرارت می بینیم که او عاملش پیشتر گفتم که اونو گازات گلخانه ای زیاد شده غلظتش و در مجموع اوسط درجه حرارت کره زمین بعد از سالهای 1870 به این سو در حدود در اینمی 1.5 سال گذشته حدود 1 درجه بلند رفته. اینمی 1 درجه بلند رفتن باعث پیامدهای مختلف شده. شما میبینید که یخچالهای قطبی ذوب میشه، سطح آب ابحار افزایش پیدا میکنه و همچنان خشکسالی ها زیاد میشه، سیلاب ها زیاد میشه، در فصول سال فصول زراعتی تغییرات با وجود می آید، در فصل های زراعتی تغییرات با وجود می آید. یعنی این وابسته به این از حقیقتی که شما گفتین تمام کشورهای زمین، تمام کشورها در جهان در یک ارتفاع و در عین شرایط اقلیمی و آب و هوایی قرار ندارد.
بله.
این گفت درست است، ولی تاثیرات تغییر اقلیم بالای تمام کشورها هست. اگر کشورهایی که در لب یا به کنار ابحار و سواحل موقعیت داره، کشورهایی که در حدود خط استوا قرار دارن مثل تعداد کشورهای افریقایی و امریکای لاتین و اینیا و همچنان کشورهایی که جزایر کوچک هستن در ابحار وجود داره و یا هم کشورهایی هستن مثل که افغانستان هست و سایر کشورهای جهان هستن که در طلوع عرض البلدهای بلندتر قرار دارن، اینیا تمامشان متاثر است. ولی اینمی تاثیر گذاریش هم بله. نظر به شرایط طبیعی فرق میکنه و هم نظر به شرایط و امکانات انسانی فرق میکنه.
کاملا.
یعنی اگر امریکا و افغانستان یا ژاپن و افغانستان یا ما کشورهای دیگه را که مشابه افغانستان اقلیم دارن، اینیا را اگر ما مقایسه کنیم، اونو تاثیری را که در امریکا داره و تاثیری را که در افغانستان داره شاید مشابه باشه. ولی در اینجا ظرفیت انسانی، ظرفیت زیربنایی و ظرفیت مبارزه و ظرفیت مقابله با اثرات تغییر اقلیم به مراتب در امریکا بیشتر و بلندتر است نسبت به افغانستان. اینمی را در جهان آل بنام کوپینگ کپاسیتی، یعنی اونمو ظرفیت مبارزه، و ادپتیو کپاسیتی یا همو ظرفیت سازگاری با اثرات تغییر اقلیم مینامند. متاسفانه که افغانستان در با وجود آوردن تغییر اقلیم سهم نداره، گازات گلخانه‌ای منتشر نمی‌سازند، ولی فوق‌العاده متأثر است از اثر تغییر اقلیم. در پهلوی از اگر ما همو ظرفیت مبارزه خود ببینیم، ظرفیت سازگاری خود ببینیم، نهادهای خود ببینیم، تکنولوژی خود ببینیم، اقتصاد مردم را ببینیم، خانه‌های مردم را ببینیم، همو رزیلینس یا تاب آوری شهرها و دهات خود ببینیم، از این لحاظ باز فوق‌العاده در ظرفیت این قرار داریم. اینمی است که اندکترین حادثه طبیعی رخ میده، افغانستان هم تلفاتش بلند است و هم خسارات مالی و تکنیکی و زیربناییش فوق‌العاده بلند نباشد افغانستان.
بله، تشکر. خب این مسئله جهان تلاش میکنن تا جلوش بگیرن، اما کره زمین همچنان کشورهای با تولید گازهای گلخانه‌ای، کشورهای صنعتی، استفاده از تمام آزمایش های اتمی در ابهار همش باعث مسائل است. اگر برگردیم به افغانستان، به نظر شما چون افغانستان یک کشور مهاد به خشکی هم هست و متکی است به مسائل زراعتی، پیامدهای تغییر اقلیم در افغانستان در نقاط مختلف به نظر شما چی هست و چی خواهد بود در آینده؟
بله، اما مهمترین پیامدهایی که تا به حال در ارزیابی‌ها و گزارشات و مطالعاتی که در افغانستان در طی از این چند سال اخیر صورت گرفته نشان می‌ده که سکتور زراعت افغانستان بیشترین پیامدش، بیشترین تاثیرات بالای سکتور زراعت، سکتور مالداری، تنوع حیات یعنی جنگلات ما، حیوانات ما بالای دیناست، بالای سکتور منابع آبی افغانستان است، آبهای زیرزمینی، آبهای سطحی، برف‌های دائمی ما و یخچال‌های دائمی ما که در سطوح مرتفع در قسمت‌های شمال شرقی افغانستان، سالنگ‌ها و به طرف پامیر بدخشان به این قسمت‌ها بود. بالای از اینا است کوه بابا و که منبع دریای هلمند و دریای کابل و این دریاها است، بالای از اینا بوده و همچنان دیگر بالای سکتور صحت صحی باعث امراض گوناگون هم در بخش نباتات، در بخش حیوانات و هم بالای انسان ها بالای ازی شده و دیگر پیامدهای ازی افزایش حوادث طبیعی ناشی از تغییر اقلیم است، مثل خشکسالی، مثل سیلاب ها و همچنان لغزش زمین، تغییرات در فصول زراعتی. امیال ما میبینیم که در افغانستان چنین گرمی را مثل که امروز شخصا خود ما تجربه کردیم، اینم امروز براتون میگم که هیچ شاهدش نبودیم چنین جبهات گرم هوا، و سال گذشته هم بسیار جبه سرد آمد در فصل زمستان که برای تقریبا 2-3 هفته تداوم پیدا کرد. این اونمو پیامدهای مهم و عمده شده در افغانستان. در آینده اگر چنین وضعیت ادامه پیدا میکنه، یعنی شرایط طبیعی و تغییر اقلیم به این منوال باشه و ظرفیت مبارزه ما هم به اونو منوال باشه، وضعیت اقتصادی ما هم مثل که آل تجربه میکنیم به این حالت باشیم که 28 میلیون انسان امیال برای مواد غذایی و خوراکی نیاز داره ولی دسترسی ندارن برش، اگر چنین وضعیت ادامه داشته باشد در سالهای آینده پیشبینی ها و گزارشات همی است که باید تنش ها و منازعات و جنجال‌ها بالای منابع آب، بالای مالداری، بالای منابع زراعتی، بالای کوه‌ها، بالای زمین، این منازعات و جنجال‌ها بین قریه‌ها و بین فامیل‌ها و بین ولایات اینیا به وجود خواهد آمد و همچنان باعث مهاجرت‌های کتلوی از شهرها به طرف دهات و برعکس از دهات به طرف شهرها به خاطر منابع آبی کمیال در افغانستان، بلخصوص در کابل. شما ببینین وضعیت منابع آبهای زیرزمینی به خرابترین حدش رسید.
درست در این مورد من میخواستم نظر شما را میخواستم. درست در این مسئله سوال بعدی معمی هم بود که منابع زیرزمینی افغانستان که خب مستقیما رابطه داره با خشکسالی، از چند دهه به این طرف که آب کم بوده، این منابع در حال از بین رفتن است و یکی از منابع زیرزمینی افغانستان، منابع آبی زیرزمینی، چقدر ای از خشکسالی صدمه دیده و در آینده چی چیز پیش بینی میشه؟
قسمی که من کمتر گفتم که در کابل این نیم سال ما میبینیم که وضعیت آبهای زیرزمینی فوق‌العاده به حالت بحرانی رسیده.
بله.
خودم به داخل خانه در ناحیه پنج شهر کابل هستم، در اینجا چاه داشتیم 50 متر.
بله.
این نیم دو ماه پیش چرا افاری کردیم با 110 متر. یعنی به این معناست که نمیست طبقات آبدار در شهر کابل از لحاظ علم جیولوژی یعنی زمین شناسی، طبقات آبدار افغانستان اینمی حدود 100 الی 120 متر آب داره. یعنی بعض مردم به این عقیده هستن که هر قدر عمیق شده شما برین به آب دریابی میرسین و به آب چطورقمی میرسین، اونطور مسائل وجود نداره از لحاظ علمی و تخنیکی.
بله.
یعنی از این لحاظ اینمی آخرین ظرفیت های آبهای زیرزمینیه شهر کابل است که ما استفاده میکنیم. اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، من که قسم قبلا گفتم مردم با مشکلات فیزیکی، با مشکل تشنگی، با مشکل مسائل زراعتی در اطراف شهر کابل در این مناطق مواجه خواهد بود و باعث کوچ و مهاجرت های کتلوی خواهد بود. در این طول چند سال مطالعاتی که صورت گرفته، سطح آبهای زیرزمینی به مراتب پایین رفته، یعنی بین 10 تا 40-50 متر، ولی نظر به قسمت‌های مختلف شهر کابل فرق میکنه. به شکل اوسط هم اگر ما ببینیم در سایر ولایات افغانستان، مزار و هرات و هلمند و قندهار و به این قسمت ها، در اوجا هم به می حدود 10 متر، 20 متر، 30 متر، 40 متر پایین رفته نظر به طبقات آبدار و اینیات. این طبیعت از هر ساحه تفاوت داره.
بله.
دیگه مشکل اساسی که برای آبهای ما مواجه است و مشکل کیفی است، یعنی کیفیت آبهای زیرزمینی هم هر قدر که امو منبع آب زیرزمینی سطحش پایین تر میره، اونم قدر هم امو امکان و پتانسیل آلوده شدن از او هم بیشتر میشه، امو دامنه آلودگی از او هم بیشتر میشه. بنابراین از این لحاظ، از لحاظ آبهای زیرزمینی فوق‌العاده در حالت خوب ولایات افغانستان و بالخصوص شهر کابل قرار نداره و قابل نگرانی است. برای این باید توجه بیشتر شود که من مطمئن هستم شاید سوالای بعدی شما.
بله. درست دنی مسئله است که چی را در آخر سری راهای حل صحبت میکنیم، اما برای معلومات بیشتر شنوندگان عزیز، منابع آبهای زیرزمینی چی هست و آیا بارانها، آیا باران ریزش بارانهای مداوم و ذوب شدن یخچالها در برای افزایش منابع آبی زیرزمینی کمک میکنه؟
شما ببینید کمک میکنه، بله، ولی از لحاظ علم جیولوژی وقتی که ما آبهای زیرزمینی را در مزار شریف به قسمت‌های شمال و جنوب و در مرکز افغانستان ما می‌بینیم، کابل هم می‌بینیم، این ذخیره نیست که امسال برفباری شود و برای سال آینده با سطح آبهای زیرزمینی مبلغ. یعنی این پروسه میلیون‌ها سال است که قدر آب در اینجا ذخیره شده و ما در طی از اینمی بلخصوص در اینمی 20 سال گذشته وقتی افزایش تصاماور شهرنشینی در شهر کابل عمدترین عامل شد زیاد شده، استفاده از منابع آب زیاد شد، شهر کابل توسعه یافت، نیال سایه های رسمی و غیر رسمی در همین حدود 6 میلیون نفر میگن که در شهر کابل زندگی میکنن. بنابراین این هم عوامل شخص هست. خود آبهای زیرزمینی در تمام جهان ایره من حیث ماده معدنی یا منابع زیرزمینی میدانن و برای ازی میگن که اینا باید من حیث منابع استراتژیک استفاده شود. یعنی از اینیا باید استفاده در شرایط نرمال نشود که ما آبهای سطحی و اینیا را داشته باشیم و از این استفاده کنیم. ولی متاسفانه در افغانستانی طول چند دهه جنگ ها و منازعات و مشکلات ظرفیتی و نهادی و نبود قوانین و باز که قوانین بود عدم تطبیقش، این مسائل ما را نماند که برازی من حق یک منبع استراتژیک ببینیم و از دست ما خطا خورده آل به اصطلاح عامیانه. بنابراین بله، اگر بدباری ها در سالهای آینده زیاد شود در کوههای پغمان، در سایر کوههایی که گرد راگرد اطراف شهر کابل احاطه کرده و در دیگه ولایات قسمی که قبلا نام بردم، نوج برفای دائمی بمانه و در اون فتول بهار و تابستان بازو به تدریج ذوب شده بره، دوباره آبهای زیرزمینی ریچارج شده بره، ولی از این سو در مصرف و سرفجوی آب هم انسان ها یعنی حکومت، دولت، مردم، سکتور خصوصی اینیا احتیاط کنن، صرفه‌جویی کنن. امکان داره که در طول چندین سال امکان داره که یعنی از استفاده ما قدر قطعیش زیاد نمیشه، ولی اینم قدر شوه که او بلانس مساوی بمانه، یعنی چه قدره را که به زیر زمین تغذیه میشه اونم قدر مصرف ما باشه. متاسفانه که آل همی بلانس ما منفی هسته، یعنی از تغذیه کده که در زیر زمین در طول سال آب ذخیره میشه نسبت به او استفاده ما در طول سال زیاد است. بله. یعنی این بلانس منفی به این مانا که اگر باران ها نباره و صرفه‌جویی نشوه در طی چند سال آینده این مصرف انسان ها چون زیاد است، ما با تمام شدن و ختم شدن از این منابع آبهای زیرزمینی مواجه شدیم.
یک مسئله دیگر که شما پیشتر اشاره کردین و مسئله بسیار مهم هم است، مسئله کیفیت آبهای زیرزمینی است. مثلا چاها و اینا، حفر چاهای بدرفت، فاضلاب جامد و مایی، اینی هم آیا تاثیر زیاد در کیفیت آبهای زیرزمینی وارد میکنه؟
کاملا یگانه منبع آلودگی آبهای زیرزمینی بالخصوص در شهرهای افغانستان، تا جایی که من تجربه دولتی هم دارم در همین سکتور و معلومات را که خود من هم دارم و حالا هم در همین سکتور است و مطالعات را که داریم و مشاهدات را که داریم، یگانه منبع آلودگی آبهای زیرزمینی همین موضوع چاهای سپتیک است که شهر کابل اگر ما ببینیم سیستم منظم کانالیزاسیون نداره که چاهای بدرفت و آب باران و جویچه ها و تشنابا و آبای مطرفی روزانه این یاد اوجا جمع شوه و ای به یک تصدیه خانه سوزاده شوه منتهی شوه و یا هم به یک جای بره که اوجا باعث آلودگی آبهای زیرزمینی نشوه. متاسفانه که تو سیستم وجود نداره. تمام چاهای سیپسی که ما شریک است، یعنی در جنب چاهای آشامیدنی قرار داره، یا در طول یا در فاصله 5 متر است، یا در فاصله 10 متر است، یا در فاصله 20 متر قرار گرفته. اگر ما در خانه ها ببینیم، در بلند منزل ها ببینیم، در شهرها ببینیم، در ادارات دولتی ببینیم، در سایر تاسیسات و فابریکات و اینیا را ببینیم، متاسفانه که برای سیستم وجود نداره و اینمی فاضلاب است که باعث پایین آوردن کیفیت آب هم از لحاظ فیزیکی، از لحاظ بیولوژیکی و از لحاظ کیمیاوی مواد خطرناک به آب سرازیر می سازه که در اوجه موادای است که باعث امراض مختلف، باعث سوی شکل ها، باعث سرطان ها، باعث مشکلات رویوی، باعث مشکلات قلبی و عصبی و پوست و اتصالات و امراض طرق تنفسی و اینیا شده میتونه.
بله، بنابراین تشکر جناب آقای صدیقی. فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مانده. با آن چی گفته آمد فقط میخواستم بپرسم، یکی که پیش بینی های تغییر اقلیم در آینده، در سالهای آینده چی هست و ما به عنوان یک شهروند، به عنوان یک کسی که در این کره خاکی زندگی میکنیم چی مسئولیت های فردی داریم؟ بفرمایید، 4 دقیقه وقت داریم.
تشکر، سلامت باشید. پیشبینی ها، من خب قبلا هم اشاره داشتم، پیشبینی ها به این وابسته است که در سطح جهان هم 2 سناریو است. یک سناریو همی است که درجه حرارت نسبت به سالهای قبل از صنعتی، یعنی اونمو 1870، نسبت به او که مقایسه کنن تا سال 2100 درجه حرارت کره زمین جهان موافقه را که در پاریس کردن امیر گفتن که 1.5 درجه باید بمانند که درجه حرارت بلند بره، یعنی بیشتر از او باید بلند نره.
بله،
ولی سناریوی دوم ای است که اگر اقدامات صورت نگیره در کاهش گازات گلخانه‌ای در سکتور انرژی، سکتور ترانسپورت، سکتور تکنولوژی، سکتور شهرسازی، استفاده در خانه ها در کثافات جامد و اینیایی که تولید میشه در سکتور زراعت و جنگلات، امیال شما میبینیم که آتش سوزیه که در جنگلات کانادا صورت گرفته
و
میلیون ها تن گازات گلخانه ای را منتشر ساخت. یعنی اگر اینی رقم عواقب صورت بگیره، دیگر سناریویی است که درجه حرارت شاید بیشتر از 4 درجه سانتیگراد بلند بره تا سال 2100. در افغانستان هم عینی درجه حرارت خونیست، ولی مشابه است که اگر سناریوهای نمی رقم تکرار شوه 1.5 درجه، اگر 1 درجه هم بلند بره در افغانستان، پیشبینی ها همی است که تلاف ها زیاد میشه، خشکسالی ها زیاد میشه، فصول سال دیگه هم تغییر میکنه، همچنان حوادث طبیعی زیاد میشه و تاثیرات تغییر اقلیم در مجموع که قبلا گفتم بالا از این سکتورها تاثیراتش زیاد شده میره. ولی اگر به 2 درجه و به 3 درجه میره، به اون صورت عواقب از او دیگه میگا عواقب است، یعنی بسیار به مقیاس بلند خواهد بود، ستلوی خواهد بود. پیشبینی ها اینی است که با کاهش ها، با کاهش جنگلات، منابع طبیعی، از دست دادن زراعت، تلف چرها، کوها، پوشش نباتی، افزایش امراض، استفاده بیشتر از انرژی، چون هم زمستان شدت سردی زیاد میشه، در تابستان شدت گرمی زیاد میشه، از انرژی بیشتر استفاده میشه، دیگه این باز امو عواقب مهمش خواهد بود. برای از این که قسمت دوم سوال شما بود که به لحاظ فردی ما چی میتونیم، به لحاظ فردی هر شهروند میتونه که نقش خود ایفا کنه در استفاده از مواد سوختی که به ترانسپورت استفاده میکنه، موتور شخصی داره، در مصرف انرژی در خانه، در سوزاندن چوب و گاز و اینی منابعی که آلوده کننده است و در مصرف ازی باید کوشا باشند و اولادهایشان در آگاهی عامه میتونند که نقش داشته باشند. به لحاظ فردی کلی تمامش تدابیر کوچک است، ولی اینمی شرایط برای از اینمی تغییرات که به سطح فرد و خانواده بیاید، اینی شرایط باید ادارات دولتی، پالیسی های تعلیمی و تحصیلی و آگاهی عامه و اینیا را مساعد بسازند.
بله،
تشکر. باید به شدت تطبیق شود و ماشین تر از کم کرده، اما منابع مالی که در جهان برای مبارزه با تغییر اقلیم وجود دارد، اونو را بمانند که برای کشورهای مثل افغانستان.
تشکر جناب آقای صدیقی. تشکر از حضور شما جناب آقای صدیقی در برنامه و تشکر که معلومات خود را با ما و شنوندگان قسمت کرده. این برنامه ی روایت امروز به پایان میرسه. برنامه بعدی ما صدای شما استاس و هرگز که همکاران ما فاجعه ایسان و زیبا خادم رو به پیش میبرن. با ما باشید.